سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو اوس موږ کله زده راډیو نه څلور ساعت اورېدل نشي دا سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوندو نسی وي شپږ وش مې شو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه د شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په افغانستان کې د نجونو ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. ښاغلي ګوتریش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه وکړه او ویل طالبانو له 55 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټول هدف د ښځو د حقونو سپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار وکړ. کلونو کې له افغان نجونو خو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړی او ویل کېږي یو علت چې تر اوسه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی همدا دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNDP وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون د لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د UNDP د افغانستان څانګې نن په خپلې شبکې پخواني ټویټر لیکلي دي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملاتړ د زیاتوي چې د ادارې د 1000 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9000 افغان کروندګرو سره د کرنې د پراختیایي خدماتو اړینو توکو او شتمنیو له لارې د دوی کرنه پیاوړې کړې ده. د افغانستان په ډېرو سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالۍ پر کرنې هم ناوړه اغېزې کړې خو وروستي ورښتونو بزګر هیله من کړي دي چې دا کال به د خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې 12 کلنې نجلۍ یو 10 کلن ماشوم وژلی دی. د چارواکو وینا دا پیښه د واز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې شوې ده. د غزنی امنیت قمندانۍ نن په یو بیان کې ویلي دي چې نجلۍ د ماشوم په ډبر وژلی دی. بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده او د بیان له مخې د پیښې په تړاو تورنه ماشوم او پلار نیول شوی دی او د پلټون لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوی دی. اسرائیل د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر ترانګي درنی حمله پیل کړې ده چې په لړ کې لسګونه کسان وژل شوې دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي نن ویل د اسرائیل له حمله وروسته په 13 ساعتونو کې د وښ په تو کسانو مړی موندلې دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د ترستی ډلې په توګه پیژني. متحده ایالاتونو مصر او قطر په 13 کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزې کې اوربن ټینګ کړي خو د هڅو نتیجه ورنکړه او تر اوسه د جګړو د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه ښکاري. په غزې کې پر جګړې سربېره بشري بحران او لوږه پراخه شوې ده او د دې ښار ځینې برخې د قتل جدي ګواښ سره مخامخ دي. او د افغانستان او لندن ترمنځ د دریمې ورځنۍ لوبې پچا ایلن ګټلې وو او توپچونه یې غوره کړې وه. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمه یې د اورښت له امله لغوه شوه. تر اوسه چې دا سیالۍ روانه ده افغانستان په 25.5 اورونو کې 109 منډې کړې دي. څلور لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. یادونه باید وکړم چې منډې 110 شوې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل وړاندې به په راپور کې سره دا واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش اندېښنې چې ویل د 55 فرمانونو طالبانو یوازې د ښځو په اړه ورکړي دي. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې ده چې په بن کې ښځې دي. البته هغوی چې طالبان په بن کې دي له زندانه راخوشي شي. دا چې اوس مهال د افغانستان کې طالبان په بن کې څومره ښځې بندیانې دي په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې هغه افغان هندوان چې له افغانستانه هندوستان ته تللي وو هندوستان یو قانون جوړ کړی چې پر اساس دوی ته تابعیت ورکول کېږي. خو په ټوله کې هغه افغانان چې په هند کې اوسېږي د دوی سرنوشت به څنګه کېږي؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. ورباته هم ورځو چې هلته د افغانانو ژوند ته تمکید
ملایان نسته مسجدونه نسته داسې مونږ چې افطار کوو یا پاتشمای کوو ټلیفون عیار کوو.
د کندوزیانو ستونزې هم درسره شریکوم.
سړک چې دی بیخي خراب دی. اگر د سره دا موټر راشي کنه کفیر دی موږ ته سړک به جوړ شي.
نو مطالبه هم شته عملتي هم وړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشی په دې خبري مجله کې مو زفری د سیال د شفیق ارن تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی و. رزو د مجلې نومړي راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي. انتونی ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون 18مې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ګډون په 10 هېوادونو کې د ښځو د اوسني وضعیت په ګډون هم اندېښنه وښوده. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېرو هېوادونو کې د ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. ښاغلي ګوتیرش چې پرون یې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون 18مې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په نجونو او ښځو ویجاړوونکی اغېز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 50 زیات فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سجر په نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون 18مې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هېوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او له نجونو ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغنده. په ورته وخت کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتي استرادا تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون 18مې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم، چېرته چې نجونې او ښځې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي. اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هېوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لیرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
ته پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل دنجونو په زده کړو بندیز تر اتونکو لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پای ونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان جنو ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو پرون یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هېوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د ښځو وضعیت په 18مه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصولو او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو او ښځو لخوا رهبري کېږي. د ویلو ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون 18مه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوی تر راتلونکو لس ورځو دوام وکړي.
په راپور کې مو اوریده چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش اندېښنه ښودلې وه. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت په بند کې د ښځو د حقونو او د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره دی د عدالت غوښتنه وکړي. دا چې دغه غوښتنه څنګه باید وشي وړاندې په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو وغوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیژه صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي وو تیر کال د اکتوبر په 12مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتې چار سیمه کې د دوی له دفتر څخه ونیول شول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمي ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوی چې د طالبان حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د څرخي پله زندان ته ولېږل او ویې ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبان حکومت د عام امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمي او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبان حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لاره اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کېږي. د افغانستان د خودجوشه خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د تېر زېږدیز کال د اکتوبر په نهمه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخي پله په زندان کې ده. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنې نیوکه کوي.
د منیژې صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي له بده مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کېږي. ټول داسې غلي دي ته به وایي چې هیڅ هم نه دي سوي. همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کېږي چې دغې تګلارې ته دوام ورکړي او ډیری ښځې په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبان حکومت منیژه صدیقي د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال بند محکومه کړې ده. د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې طلوع نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوز کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان نکړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي وو چې د طالبانو له حکومت څخه وغواړي چې په بند کې د ښځو د حقونو فعالانې له هغې ډلې منیژه صدیقي راخوشې کړي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشروعي افغانستان کې د ښځو د حقونو لوی ناورین روان دی. سیما بهوس په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په نیویارک کې د افغانو ښځو له یو شمېر استازو سره کتلي او ټینګار کړی دی چې په پریکړو کې د افغانو ښځو د ګډون لپاره د زمینی برابرول په برخه کې باید تل اقدامات وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشره سیما باهوس وایي افغانستان کې اوس هم د ښځو د حقونو لوی ناورین شته. هغه باهوس د سشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغان ښځو له یو شمېر استازو سره کتنه کې ټینګار کړی چې د پرېکړې کولو په ټولو برخو کې چې د افغانستان په وضعیت اغیز لري د افغان ښځو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو برخه کې تلپاتې اقدام وشي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازوالۍ هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو برېټانیا او د نورو بنسټونو په ګډون د دوشنبې په ورځ د غونډې کوربه و. دا غونډه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان نجونو او ښځو له نظره د امنیت بیا کتنه تر عنوان لاندې په نیویارک کې شوي. په لیکنه کې وړاندې راغلي په دې غونډه کې په نجونو او ښځو د فقر اغیزو پایلو په اړه هم بحث شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازوالۍ زیاده کړي بې له شکه چې فقر کورنۍ مجبوروي چې د خوړو د پیدا کېدو لپاره غیر ممکن انتخابونه پیدا کړي او دا وضعیت نجونې او ښځې هغو موقعیتونو ته بیایي چې تر ټولو ډېرې اغیزمنوي. د استازوالۍ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازې لانا زکي نوسی بله قوله دا هم لیکلي چې هغې په دې غونډه کې ټینګار کړی دی چې له خپلو حقونو د ښځو محرومیت نه باید اشتباها له دین سره وتړل شي، ځکه د نوموړې له قوله دا محدودیتونه له اسلام سره هیڅ اړیکه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال چې د نجونو په زده کړو، کار، سفر او ټولنیز ژوند پراخه بندیزونه لګولي، خو تل خپلو کړنو ته د شریعت په چوکاټ کې د فرمانونو عملي کېدو نوم ورکړی. بلخوا یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي ټول بنسټیز حقونه یې نقض شوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تخار او بغلان کې دوه نجونې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها سخت در
خزه پدې حکومت کې ډېرې په تکلیف دي. زه د یوې افغان میرمنې په توګه هیڅ ترې خوشحاله نه یم، ځکه موږ هر وخت تر ګواښ لاندې یو. له دې امله چې ښځې یو د زده کړو او کار حق نه لرو، تر ښار آرامې تللی نه شو، ازادي نه لرو، یعنې په داسې وضعیت کې یو چې ملګري ملتونه باید موږ سره همکاري وکړي.
همکاري بکنه نقش زنان یا
اوسنی حکومت که دی خزو وان دنده دا چه کمه دا بلکه اصلا نشته که تیر تو گروه خزو دی سیاست پا گردون پا بیلا بیلا برخی فعال گردون درلوده خواست و رستر بلی لخپل حقونو لبیکیگی
همیشه
بلوری تا دشان به های ارغوانی قرزنگ پنجون و خزو در لگبل شوی و بندیزون و لامره دا طالب مشران دا محاکمی گخته نکدی دا دی قرزنگورو پا اکسپان اپ یا ویدیو که دا کردی چه دا طالبان و حکومت در اسلام تر نامه لانده انجون و خزی طول و اسلامی و انسانی حقونو بی برخی کردی و پا کور که زندانی کردی دی خلا دی طول و غبرگونو نصره سره دا طالبان و حکومت دا انجون و خزو پر وران دی خپل دریز نده بدل کرده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دا هیواد لا داسې یو نړیوال نظم سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي ډول د ماتېدو په حال کې دی. د ادارو په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شوی د افغانستان روان وضعیت ته هم کتنه کړې او همداراز ویلي دي چې نوی نړیوال نظم د لویو قدرتونو د سیالۍ، نړیوالو ننګونو او سیمه ییزو لانجو سره لاس او ګرېوان دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خپل واکمنۍ پراخه کړي، خپل مخالفان ځپلي، له نړیوالو سره یې تماسونه پیاوړي کړي او لومړیتوب ته د خپلې ایډیولوژیکې واکمنۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو راپور په عین حال کې یادونه کوي چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامداره بشري کړکېچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. دا راپور پرون دوشنبه داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوي وو. د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي دي چې طالبان خپلو محدودیتونو ته دوام ورکوي، په عام محضر کې سزاوې ورکوي، د خلکو اعتراضونه یې ځپلي او ډېر نجونې او ښځې یې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړي دي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډېره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ نه لري. په دې راپور کې همداراز راغلی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د دې لپاره چې د طالبانو د رژیم مشروعیت زیانمن کړي په افغانستان کې پر بهرنیو ګټو د حملو د زیاتولو هڅه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ییز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو دې غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې دا راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکی چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ییز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصولو لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. په راپور کې ویل شوي دي چې چین د روسیې د صنایعو د ملاتړ له لارې د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره مرسته کوي. راپور په عین حال کې د اکتوبر په 8مه پر غزې د اسرایلو تر برید وروسته د سیمه ییز کړکېچ د پراخېدو د احتمال یادونه کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشرې اوریل هاینز په سنا کې د خبرو پر مهال وویل په غزا کې روان کړکېچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي. میرمن هاینز پر نړیوالو کښتیو د ایران پلوه حسي ډلو حملو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې د القاعده شبکې او اسلامي دولت په څیر وسله والې ډلې چې د هغې په وینا له حماس څخه الهام اخیستی له داسې ملاتړ څخه برخمنې دي چې کولی شي د اسرایلو او امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لګکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند ولادت د دوشنبه پورا اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د دې هیواد د تابعیت تعدیل شوی قانون به پلي کوي چې لمخې به د دریو یادو شوو هیوادونو غیر مسلمان هغه کډوالو ته تابعیت ورکړي چې د 2014 کال څخه د مخه هند ته کډوال شوی دي. په هند کې یو شمېر افغان، سیک او هندو کډوال دغه اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بي جي پي ګوند مشر نارندر مودي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا وړ وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا سي اي اي 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاده کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند وبپاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سیکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سیک کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هند تابعیت په ترلاسه کولو سره به د دوی او د دوی د ماشومانو ستونزې هوارې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ د خاطره د افغانستان د سیکانو دوران د خاطره ډیر یو قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او مونږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورت دی اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دی دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي. د دې خاطر دا قانون ډیر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ د قانون استریا دی. مونږ د خاطره ډیر مونږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کیږي. جایدات اخلي، نور کوم کاروبار کوي، پاسپورت پکار دی، سره پکار درس ورته ملاویږي.
یو بل افغان سیک کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
زموږ لپاره یو رڼا ده که څه هم دا دویم تابعیت د مجبوریت له مخې ترلاسه کوو خو د هند تابعیت موږ سره مرسته کوي چې حکومت دفتر ته ولاړ شو هماغه اسانتیاوې چې اتباعو ته ورکول کېږي موږ یې هم ترلاسه کوو.
هغه وایي چې په هرو شپږو میاشتو کې به یې د خپلې کورنۍ ویزې نوی کولې چې دا به د دې د ورځني کار د پر مخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره یې ډېر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلب
د هند قانون یوازې اهلي هنود ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه وکړه موږ ته تابعیت رانه کړ. تخه کار نه دی باید مسلمان افغانان ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نشو کولای بانکي اکاونټ ولرو، کاروبار وکړو. ستونزې ډېرې دي، باید پاملرنه وشي.
باید وایي چې یو توجه صورت بگیره.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هیواده ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سیکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته اړ شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سیکان له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش سیکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي. په هغه وخت کې د دې قانون تصویب او اوس په 2023 کال کې پلي کېدل د هندي مسلمانانو غبرګون راپارولی چې ولې مسلمانان په دې بهیر کې شامل نه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې به کندز ته هم ورشو او د کندزیانو هغه شکایتونه به هم در سره شریک کړو چې د لارو د خرابوالو نه کی ورپسې به ستاسو پیغامونه هم واورو. خو یادونه کوم چې د افغانستان او لند ترمنځ لا هم لوبه روانه ده. یو دیرشم اور دی او یو سل نه دیرش منډې افغان لوبډلي کړي. څلور لوبغاړي تر دا مهاله سوځېدلې دي. دا د دې لوبلړۍ وروستۍ لوبه ده. اوس هم راپور ورپسې ستاسو پیغامونه.
کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډې ته وویل،
کله چې خپل مریض انتقاله و ډاکتر ته هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل ډېر کلونه کېږي دغه پاغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، که دلته راځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره دا موټر راړ شي کنه کو کپیر دی، موږ ته سړک باید جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې خوندوس ته و امام صاحب ته موږ انتقال وای او ډیر په دوه ساعتو په درې ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. څلوېښت کلن ګلاغا چې له لس کلونو راهیسې د کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي،
مشکل زیات درم، تمام ورځ جامپین میدم، تمام ورځ کرایه مې ورې مقاعده.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړي وو. هر پیره چې وهو د کرایه پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرایه هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لویې لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د نوي کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ما اول کال دی چې زه مهاجر سم په اروپا کې. ولا دلته رمضان خدي خو تیری خو دومره مشکلات سته. دلته ملایان نسته، مسجدونه نسته. داسې مونږ چې افطار کوو یا پرشمای کوو تلیفون عیار کوو، دا یو برنامه ده. هسې نه دی چې دلته کوم ملایان وي یا نور خلک وي، دومره مشکلات سته. ولا څوک نسته چې د هغې نه پوښتنه وکړو چې کوم ټایم دغه مازدیګر کېږي، ماښام کېږي. خو مشکلات ډېر دي.
روزی مبارک میاس خوډیر مبارک میاس ته بس لومم پروزه کې لیک کاروبارم د خلکو اغه سره کمی نن سبا ټول اقتصاد نه ضعیف دي هوله بلا ناغه د خلک دین پمنس کې ستاسه هغه کارونه هم نه لري باجی روزګارونه نه لري او باجی ستاسو موږ په جم خلکو کې چې هغه خپل کومکونه کوي له دسه خلکو سره او د غریب خلکونو بل عموم اقتصاد ډیر ضعیف دی نرخ سي کنټرول نسی نو د ما په شخصي نظر سره د غریب خلکو لپاره دا روزه او د دې خلکو اقتصاد نو ډیر سخت ده.
اچار فروشی او ترشی فروشی لرمه
دوار زکیږي چې اچار او ترشی را مونږ راولې ما زه چې ګورم اوس بر بازارونه نشته د اقتصاد مردوم ضعیف ده توان نه لري چې اچار اخلي په توان کې او کاروبارونه نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.